السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د مازیګرنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان جمهوری ریاست د اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو ل پریکړې او اعلان هر کله وکړ د دې او نور موضوعاتو په اړه په همدې نیم ساعت خبرونه کوي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو لخوا د لنډمهاله اوربند د هرکلی په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې د اوربند پر مودې له سرغه ور وکړي د افغانستان جمهور ریاست د اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کړی او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو لخوا د لنډمهاله اوربند د هرکلی په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې د اوربند پر مودې له سره غور وکړي د یو نامه دفتر څخه د یوې لامیې په خبرولو سره تادامي چې یماموتو هیله ښودلې چې د طالبانو دا اقدام د دوی او افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو د پایل یو ګام وي نوموړي د غرض غوښتنه کړې چې طالبان دې د اوربند دغه موده وغځوي چې د افغان دولت له لوري د اوربند له مودې سره سمون ولري او هم هغه نړیوال ځواکونه پکې شامل شي چې اوربند ته درنه وای کوي وسلواله طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی وکړ د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري نن تر غرمې وروسته په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د اوربند د عملي کېدو ته ژمن ووسي نو موري دغه رسیله وشو چې د طالبانو د اوربند پروسه دوام وکړي
د افغانستان حکومت هرغه اقدام کچیر غټ اقدام وی ک کوچنی اقدام وی دا غار کلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بیدل هم مخنیوي بکشي وسی دا غار څخه د افغانستان حکومت هر کلی کې افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال ور کلی کې او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدار انګجمن وسی
وسلوالو طالبانو نن د ویلامی په خبرولو سره خپل غړو ته سپارښتنه کړې چې د کوچنی اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي د غړډلې ټینګار کړی چې بهرني ځواکونه په دې اوربند کې شامل نه دي او زیاتوي چې پر دوی د هر ډول حمله دفاع به وکړي وسلوالو طالبانو داسې مهال د تاریخ غوړه کړي چې ولسمشر اشرف غني د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې د روژې له وشتمه د اختر تر پنځه منیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو اړخیز اوربند اعلان کړ ولسمشر غنی ویلی چې په دې اوربند کې دای شاو نور نړیوالې تورستي ډلې شامل نه دي د افغانستان د سولې علي شورا هم د طالبانو دغه دریځ هرکلی کړی افغان ولسمشر اشرف غنی چې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته تللی نن مازدیګر د دغې سرمشریزې په څنډو کې له خپل ایراني سیال سره ولیدل له ارګ څخه په اعلامیې کې راغلي چې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم او د نشه یي توکو د قاچاق سره پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او هغې د ټولې سیمې لپاره ستر ګواښ وباله د اعلامیې پر اساس د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې له هر هغه اقدام څخه ملاتړ ښودلی چې د وینې تویدنې مخه پکښې نیول کېږي په دغه کتنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ بیلابیلو برخو کې د ګډې همکاري په پنځه ګونو کمیټو هم بحث وسو دواړو غړو د دغو کمیټو د فعالیت پر چټکتیا ټینګار وکړ دغه ورځ تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غني د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د لیدو پر مهال د سیمې په اقتصادي او ترانزیتي همکاریو کې د تاجکستان رول مهم وباله زموږ خپل ازادي راډیو اوري د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دی به د روسیې ولسمشر سره د ایران د اټومي تړون د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي نوموړي نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزې په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو دمخه دا څرګندونې وکړې د امریکا ولسمشر تیره میلادي میاشت د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د وتلو اعلان وکړ ولسمشر روحانی د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې او ویل چې دغه اټومي تړون دغه اټومي تړون د عملي کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغون کړي لویدیزو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جی او هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي سوی.
In der europäischen Koordinierung hat auch das Thema Russland eine Rolle gespielt.
دا وی د اروپایانو ترمنس خبرو کې روسیا د وستون زپتوګه مطرح و او موږ موافق وو چې جی اوور دلته د روسیا بیرته راتک تر هغه پورې نسی کېدای چې د اوکراین د ستونز د هواري په برخه کې یو مهم پرمختګ نه وی راغلی. دا یو عمومي نظر و. روسیا څلور کاله د مخ وروسته لاغه ل جی اوور دلی بیل کړای سو چې د اوکراین د کریمیا سیمه الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو پلوی وکړه. کریملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال پیترو پروشینکو سره د بندیانو د تبادلې پر احتمال خبرې وکړې. له کریملن څخه په ویلامې کې نن ویل شوي چې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې بشري مسایلو ته ځانګړی پام وکړ چې په دې کې د هغو کسانو تبادله شامله ده چې اوس بندیان دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر هم یو ویلامې خبره کړې چې وایي د دغو مشرانو په خبرو کې ولسمشر پروشینکو په روسیې کې د هغو اوکراینی وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې اوس یې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د خبرونو پای
لا فریبا ظاهر مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر مانی د اوربن پړه د طالبانو ل اعلان هر کله وکړ.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام غار کلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکښې وسی.
له هلمند د کابل په لور د سولې په کاروان کې شامل کسان غزنی ښار ته ورسېدل او ولس ورته تود هرکلی وایه. دغه راز د روانې خپرونې په ترڅ کې اوري چې د شفافیت سر بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي کړي.
د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي.
د روانې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست د اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو له اعلان هرکلی وکړ. د جمهوریت ریاست وان محمد هارون چخان سوری د شنبه پورس له غرمې وروسته یوې خبری غونډې ته ویل چې هیله ده د طالبانو له لوري د اوربند پروسه ادامه پیدا کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي حکومت باید پام وکړي چې د دې ډلو د دې ډلې لوري موقت اوربن متضرر نه شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې دي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن اعلان ته مثبت ځواب ورکړ، د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو دغه تصمیم وستایي. د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخنسوري د شنبه په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتل چې اعلان کړي اوربن ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي دا غار کلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکښې وسی. دا هغه څخه د افغانستان حکومت هرکلی کوي او افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال یې ورکلی کوي او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي.
طالبانو د شنبه په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او د افغان ځواکونو پر ضد تعرضي بریدونه او ودروي. د غډلې په خپرې سبې اعلامې کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه له دې امره مستثنا ګڼلی دي. طالبانو داسې مهال د جګړې د اوربان دریز غوره کړی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د ویډیوي پیغام له لارې د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې ورځې پورې د یو اړخیز اوربان اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې د پر افغان طالبانو بریدونه نه کوي، خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعدې ډله او نورې تروریستي ډلې د اوربند په اعلان کې شاملې نه دي. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوی، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربان اعلانونه کیږي. د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د اوربان اعلان او د دغه ډلې پر وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی دریز له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. سیاسي ګوندونو، ځینو ډلو او عامو خلکو ترې په پراخه کچه هرکلی کړی، خو د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په ګډون یو شمېر بیا وایي چې د اوربان ناوړه او خونړۍ پایلې لرلای سي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي او ښه نتایج لرلای سي.
هیلمن یو چې د لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات تر څو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي، او مونږ هیله لرو چې تشخیص انشاءالله او اوربان انشاءالله دا تمدید سي.
له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لورو لخوا د اوربان اعلان خورانی ګام بولي، خو وایي چې مراد کول مهم او حساس دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ دا کار په نیک پال نیسو چې درې ورځې اوربند په هیواد کې د جګړې د ختم پیل وي، او طالبان هم له دغې جګړې د هر وخت لپاره لاس واخلي. هیله لرو چې دوی د یوه افغان په توګه دلته فعالیت وکړي، خو له دې ټولو سره افغان ځواکونه باید خپل چمتووالی ولري چې له دغه فرصت نه څوک ناوړه ګټه وانخلي، او خدای مکړه هڅه وکړي چې د حکومت او طالب ترمنځ دا فضا خرابه کړي.
د افغانستان په چاپی، برېښنایی او ټولنیزو رسنیو کې د اوربان اعلان خورا زیات خپور شوی، او ډیرو خلکو د حکومت او بیا د وسلوالو طالبانو له دغه ګامه هرکلی او ملاتړ کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا، سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربان له پرېکړې او اعلان ملاتړ کړی، او دا کار یې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی.
د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست په د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د اوربن پاړه او د دې اعلان پاړه د طالبانو له پریکړې هرکلی کړی دی. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربن له ټینګښت سره د چارو یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې دا پریکړه ښایي چې د افغانستان د سولې لار موجوده ده او جګړه په سولې بدلېدای شي. په همدې اړه زموږ همکار یوسف خان زدران د افغانستان د چارو له کارپوه څېړونکو عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د حکومتي اعلان پر وړاندې د طالبانو د درې ورځني اوربن اعلان څه سیاسي ارزښت لري.
د وخت د کموالي باوجود دغه اوربان د سیاسي نظره ډېر مهم دی، او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربان په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کیدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته تمایل.
په دې معنا چې دوی یعنی ښه پریکړه کړې، هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یاد نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوي او یا رد کړی وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربان د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، او اقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته، یعنی یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته. ډېر خوشحاله یم او هیله لرم چې دا
لیوال صاحب، دلته د ځینو مزیره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربان تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک دي. دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي، د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
د افغانستان خلک دغه ډلې هم شي ندلی شي. او هر لوری چې غواړي په سیاسي ډګر کې ناکام نه شي، په خپله باید شرپسند ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
د طالبانو لخوا په اختر کې د درې ورځو لپاره د اوربن په اړه د افغان حکومت او طالبانو د اعلان او توافق په اړه مو د چارو د کارپو غفور لیوال څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. بیا هم د افغانستان د سولې په مسأله کې پات کیږو. کله یوې خوا طالبان او حکومت موافقه کړې چې د اختر په ورځو کې به اوربند کوي او نړیوالو پر وړاندې مثبت عکس العمل ښودلی او د هغې هرکلی کړی دی، بل لور ته بیا په وطن کې دننه له هلمند څخه د کابل په لور د ځوانانو او مدني فعالانو د سولې کاروان هم روان دی او غواړي چې کابل ته راشي او په کابل کې د سولې لپاره د افغانستان د ولس په استازیتوب غږ پورته کړي. دا کاروان غزنی ښار ته رسیدلی دی. په اړه له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
له هلمند د کابل پر لور د سولې کاروان تر غزنی ښار ورسېدی او د دغه ولایت د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو.
نظم د دواړو سترګې وس ما پین کې معلومات کړی د ازما دواړو سترګې جوړیږي پیسې غواړي. نو زه اول دواړو سترګې نه غواړم، زه سوله غواړم چې سوله زموږ وطن ته راسي. بیا که ماته سترګې راکول سي، بیا زما څوک نه په مینه لبزې نه په بل شي راسه کاږي. که چیرې جګړه دغسې دوام ولري،
خپل هغه ځورېدلې میندې او خویندې ورېندارګان دي، هغه اعتماد ورونه وپېژنو، د هغوی اوښکې احساس کړو، بیا به موږ عاجزه کېږو. نو چې کله عاجزه سو، دا د سولې غږ به زموږ د خولې اتمن راوي.
دغه اعتراض وروسته له هغه پیل سو کله چې د مارچ په درویشتمه نیټه په لشکرګاه ښار کې په یوه انتحاري حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سولې د کاروان دغه غړو خپل یو پرېکړلیک په غزنی ښار کې نندارچیانو ته داسې بیان کړی.
موږ یو پرېکړلیک راخیستی دی، په هغه کې څلور مادې دي. هغه څلور مادې ډېرې واضح مادې دي. اوله ماده دا رقم ده چې د روژې مبارک په میاشت کې دي اوربند وسي. دوهمه ماده دا رقم ده چې طالبانو په جنگ کې شکیل ډلې د یو معلوم ادرس خبرې وکړي، که په مکه شریفه کې کې، که په خلکه شریفه کې کې. او درېمه ماده دا رقم ده چې طالبانو حکومت دی یو اسلامي نظام جوړ کړي چې زموږ ملي ارزښتونه ټول پکې خوندي وي. او څلورمه پرېکړلی کې څلورم ماده دا رقم ده چې دوی دواړه سره کښېنستل، سوله یې وکړل، بیا دې په دواړو د بهرنیانو د وتلو نیټه وټاکي. که چیرې بیا هغه نه وتل، لکه څنګه چې موږ ټول افغانان شوروي ته په یوه لاس ولاړو، امریکا ته به هم دغسې په یوه لاس ودرېږو، موږ د افغانانو درشا ولاړ یو. که طالب سوله وکړي، د طالب درشا ولاړ یو. که حکومت سوله وکړي، د هغو درشا ولاړ.
د سولې د کاروان دغه غړو دغه راز زیاته کړه چې تر هغو به خپلو حرکتونو ته دوام ورکړي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
ډلې تر هغه وخته پر منې، تر هغه وخته به موږ په افغانستان کې کور په کور، کوڅه په کوڅه او مسجد په مسجد به ګرځو، دا د سولې پیغام به وړو چې موږ افغانان سوله غواړو، موږ ترهګر نه یو.
دا په داسې حال کې د چاپن وسلوالو طالبانو هم له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وای افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړ کړی چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملی شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې پخوانی چارواکي بیا وایي چې په ټیټه کچه د فساد پر وړاندې ځینې کارونه شوي خو حکومت د لویو دوسیو د څېړلو توان نه لري. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د سیګار هغه ادعا تاییدوي چې په وینا یې د افغانستان د فساد ضد ملي تګلاره په نړیوال معیار نه ده برابره. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه له ځینو محدودیتونو سره مخ ده او په ټولو یو شان نه عملي کیږي. دی وایي د دغې تګلارې د سمې عملي کېدو لپاره باید په حکومت کې لازمه همغږي رامنځته شي چې په وینا یې دا وخت کمزوري ده.
روس پورې هم د حکومت له خوا ځینې محدودیتونو د شتون له وجې نه دغه کار نه دی ترسره شوی. نو د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي چې دا خپله ژمنه هم ده. متاسفانه دا ژمنه تر اوسه پورې نه ده عملي کړې. تر اوسه پورې د حکومت له خوا نه د فساد ضد مبارزه بنسټیز شوی نه ده او یو قوي قانون هم موږ تر اوسه پورې د فساد ضد مبارزې لپاره نه لرو.
دای که څام د کوم هیواد نوم ناخلی خوې چې د زینو هیوادونو لخوا هم په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزه په برخه کې یو شان لیدلور نه شته بلکې سیاسي تعامل کوي. دا څرګندونه داسې مال کې چې افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارې ادارې یا سیګار ویل چې د افغانستان حکومت اداري فساد ضد اقدامات پیل کړي. خود وړتیا پاړې چې آیا حکومت به وکول شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد پر وړاندې د مبارزې د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل ځای پاتې دي. د سیګار راپور خی چې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې په وړاندې د ځینو لویو ننګونو سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان محکمې او امنیتي ادارې ډیر وخت د بانفوسه کسانو په اړه له څېړنو ډاډه کوي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو له بیا بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې پخوانی رئیس سید حسین فخری وایي چې دی د سیګار راپور ځکه سم ګڼي چې کله هم لوړ پوړي چارواکي چې قوي سیاسي ملاتړ لري د محکمې میز ته نه دي کاګل شوي.
سیگار گزارش تاییدوم واقعا مبارزه با فساد اداری دیر چالشونه لری دیر مشکلات لری. اغا سنگین دوسیه او پرونده چی ده اغا نشی که اولای چه تعقیب وشی مواخذه وشی او اغا شاملان دادگاه که جلب وشی او که دادگاه هم کن فیصله و که
ښاغلی فخری وایي چې د فساد ضد روانه مبارزه تر ډیره نمایشي ده چې کله به هم د افغانستان درد دوا نه کړي. د ده په وینا د دولت سیاسي جوړښت داسې دی چې په لوړه کچه د فساد سره د مبارزې مخه نیسي او د مصلحتونو ښکار کیږي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او د ټولنې پر ټولو افرادو یو شان عملي شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن شنبه د جوزا د میاشتې 19 نیټه د ازادي راډیو د سوانی مرګو همکارانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی د شهادت له سلوختې سره برابر ده. د سور په 19 نیټه د ازادي راډیو د غدری خبري اعلان د کابل په ششدرک سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول. ازادي راډیو نن د خپل دغه همکارانو سلوختې د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ولمنځله. دوی وایي چې همکاران یې نه هېرېدونکي دي او یاد به تل ژوندې پاتې وي. اجمل تورمان رپورت برابر کړی.
نن د ازادي راډیو د هغو همکارانو یاد تازه کوو چې پوره څلوېښت ورځې مخکې د کابل د ششدرک سیمې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول.
د قومي بنسټونو څخه وغوښتل چې په ملي یووالي سره د افغانانو د وژلو مخه ونیسي.
قبل از اون که از شما عزیزان خداحافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
سباون کاکر د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست وو. عباد الله هنانځه د زهرو کاروان خبرونه یو تن جوړونکه او فرشتي محرم دورانی نوی غختل چی د ازادي رادیو د کورنۍ غړي شي او د خزو خبرونه جوړ کړي. دوی پتان د ځواني کې د خاموشانو دنیا ته ولاړ. په کابل کې د ازادي رادیو همکارانو د دوی د شهادت څلويختي د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ونمانځله.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدای دې شهیدانو بخي، خدای دې ته جنتونه ورکي، خدای دې متبقي مونږ لغه موساتي، خدای دې د افغانستان ټول خلک او زموږ د ژورنالستان چې دوی په خطر کې کار کوي او کوشش کوي چې اطلاع رسانی وکړي او په صادقانه ډول باندې اطلاع رسانی وکړي، دوی د نور لغم وساتي او دغه راز په افغانستان کې دایمي سوله او تلپاتې سوله ټینګه سي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومن وایي چې شهید کاکړ، حنانځه او ځواني مرګ درانی به کله هم له دوی هیر نشي او یاد به د دفتر د همکارانو ترمن د تل لپاره ژوند دی.
دا د سه همکارانو چې هیڅ کله به د دې تشډک نشي، ځکه هر انسان کا د هغه ټولنیز ژوند وی کا هغه په کاری ماحول کې وی خپل ځان ته خپل ځای او خپل ارزښت لري، نو دغه ارزښتونه او د دوی ځای به د تل لپاره لمون سره خالی وي. د لمون نه هیڅ کله نه هیریږي، د دې هر شیبه چې مون سره تیر کړه، د هر خندا، هر هغه تبسم چې د دې په مخ باندې به وو، هغه زمون په مخ کې د لا هم د زمون په افکارو کې، زمون په خاطرو کې د ژوند دي.
د ازادي رادیو نور همکاران هم همدا خبره کوي.
ابراهيم صافيم د ملټي ميډيا برخي کارکونکي، هغه همکاران چې زمون په دغه پیخه کې شهیدان شول تقریبا سلوي خروجي کیږي، خو ځای خالی دي، خدای دې ورته جنتونه نصیب کړي.
ناجیه صفایم د ازادي رادیو خبریاله، زمونږ د همکارانو نن سلويختمه ورځ ده، خو د دوی یاد به تل زمونږ په زړونو کې باقی پاتې وي. دا غوی یادونه تل موږ زوروي او هر وخت چې دفتر ته موږ راځو دا غوی تشه موږ ډیر زوروي. خدای پاک دې غوی ته جنت فردوس نصیب کړي او کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي.
په افغانستان کې روانې نامنۍ چاودنو او انتحاري حملو د سباون، عباد الله او محرم پشان د بشمیر روزوانانو ژوند ورنه خسته او د دوی کورنۍ، دوستان او همکارانی په ویر کې نیولې دي. دوی مرګونو او غمونو ستړي کړي او په خپل هیواد کې د امن، سولې او خوشحالي غوښتونکي دي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. تاسی زمون غغل ازادي رادیو اوري او د سیمه په حالاتو کې اروپאי هوادونو د ولسمشر ترامپ د غوښتنې رد کړ چې ویل دي روسیا باید د نړۍ په وسترو صنعتي هوادونو کې بیرته شامل کړي شي. په دې اړه اجمل اندورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د اروپאי ټولنې مشران په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې په دې سلا شي و چې روسیا تر هغه د نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو ډلې ته بیرته نشي ستنیدلی څو چې د اوکراین د ستونزو په تړاو د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. اروپאי ټولنه د نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو په ډله کې څلور غړي هوادونه لري. دا نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو د مشرانو غونډه پرون د کاناډا په کوبک کې پایل شو او نن هم دوام کوي. روسیا څلور کاله مخکې وروسته لاغې د نړۍ د صنعتي هیوادونو له ډلې څخه چې هغه وخت وو پر ځای اته هیوادونه وو وایستل شو چې د هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو په داسې حال کې چې د جرمني صدر اعظم د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا شاملېدو مخالفت کړي، د ایټالیا نوی صدر اعظم جوسیپا کانتي بیا د ولسمشر ترامپ وړاندیز پر ځای بلل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته پلار ویلي، خای ستاسي خوخوي او یانا او خای په سیاسي توګه دا سموي او یا بنوي، خو موږ ته په نړۍ کې نظم ټینګول را په غاړه دي او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو په خا اتستر صنعتي هیوادونو وچی دوی تر روسیه وويستله. ترامپ سیاته کړي دوی کولای شي چې روسیه ته بیرته په دې ډله کې د ګډون لار ورکړي، ځکه دا خغلی ترامپ په وینا روسیه باید د خبرو اترو پر میز لزان سره ولرو. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو چې هیواد د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی، د ولسمشر ترامپ دی وړاندیز ناخوخي خودلی.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریسټیا فریلند وایي روسیه څرګنده کړې چې د لویدیځ د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې له برابر چلند سره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په پام د نړۍ په وو سترو صنعتي هیوادونو کې د روسیې بیا را شریکولو ته هیڅ دلیل وجود نه لري. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو نور غړو هم د ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې سره چې روسیه د بیرته په دې ډله کې شامله شي خپله نارضایتي څرګنده کړي. بلخوا د امریکا د کانګرس ډیرو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو غړو هم د نړیوال تجارت او نړیوال نظم په اړه د امریکا د ولسمشر د مسیر د بدلون په اړه اندېښنې ښودلي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چاک شمر ویلي د امریکا ولسمشر باید د خپلو متحدانو او مخالفانو ترمنځ توپیر وکړي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ.